السلام علیکم. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 3 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2014 کال د فبروري 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرونه اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د افغانستان په کونړ ولایت کې په ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 43 ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې له نورو کلونو پرتله په سکولونو کې د ماشومانو داخلېدو شرح زیاته شوې او د شام په جګړې کې ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند عملي شوې. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان په کونړ ولایت کې نن سهار په ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 43 ته رسیدلی دی. د چارواکو په وینا دا پیښه د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د شهیدانو د پارک په دروازه کې شوې. د کونړ والی وحیدالله کلیمزی د دې پیښې په اړه نن مشال رډیو ته وویل:
د افغانستان د خلکو خاورې دښمنانو د کونړ ولایت د اسدآباد په ښار کې د ولایت ودانۍ ته چیرمه یو ځانمرګ برید وکړ. ډېره برخه ملکي کسان دي او په شهیدانو په جمله کې پیژندل شوی چیره دغه یو قومي مشر چې حاجي صاحب خانجان نومیږي د شام.
کلمزی زیاته کړه چې حاجي خانجان د حکومت په ملاتړ د وسلوالو پر ضد پاسون کړی وو او فعالیتونه یې کول. چا تر دې دمه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې د نورو کلونو پرتله په سکولونو کې د ماشومانو د داخلېدو شرح زیاته شوې ده. دا خبره د صوبای تعلیم وزیر عاطف خان نن له مشال رډیو سره په مرکه کې کړي. د تعلیم وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تعلیمي پرمختګ لپاره یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل تازه رپورټ کې ویلي وو چې په خبر پښتونخوا کې د 2014 کال پرتله سږ کال د تعلیم د ماشومانو په بې برخه کېدو کې زیاتوالی راغلی دی. خو صوبای وزیر عاطف خان وایي
یو وجه کې دي چې زمونږ سیلر کمیټي سکول د شروع کړی او هغه کې تقریبا دا په خیال کې سره 35,000 هغه کې انرولمنت شوی دی. دې شي کې دا فګر دا هغه کې نه راغلی دا هغه د وجه په فګر کې ډیفرنس راغلی. په بارل مته ما ته خدا چې سری زم مخ کاری چې دا هغه د وجه کم شوی چې چې موږ انرولمنت څو نه دا 13 کال کې شوی دی نو هغه خدا دې مخ کې قانون نه سیوا شوی دی.
په دې رپورت کې ویل شوی چې د شاوخوا 15 کروڑ دیش لکه ماشومان چې عمرونه د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي وسل ویخ فیصده یې له تعلیمه محروم دي. په خبر پښتونخوا کې 2 نور ماشومان پولیو یا ګوزل ناروغي واخلي چې د سره په دې صوبه کې سکال د پولیو د ناروغانو شمیره 3 ته رسیدلې ده. د مشال اړیو خبريال وایي چې په پیښور کې د پولیو مرض ښکار شبي ماشوم عمر 21 میاشتې دی چې پرون په کې د پولیو وایرس تصدیق وشو. همدارنګ هنګو کې هم یو ماشومه د ګوزل ناروغي وهلي. له دې سره سکال په ټول پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومانو شمیر 15 ته رسیدلی. د پولیو ناروغانو شمیر په داسې حال کې اضافه شوی چې په دې رستو کې په ټول هیواد کې د پولیو ضد کمپاین ترسره شو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي محکمه وایي چې د وفاقي حکومت په هدایاتو یې د خبریالانو تحفظ لپاره یو کمیټه جوړوي. د اطلاعاتو صوبایي محکمې مشر محمد شعیب نن له مشال اړیتو وی چې په دې کمیټې کې به خبریالان غړي هم شامل وي. د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د خبریالانو تحفظ لپاره د کمیټې جوړولو پریکړه په داسې حال کې شوي چې د خبریالانو نړیوال سازمان پاکستان د خبریالانو لپاره څلورم خطرناک هیواد ګرځولی وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماخام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ته ستوري اول درجه عالی دولتي میډل ورکړ. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبر شوی خبرپاڼه کې ویل شوی چې د جان کیمبل د مخخي په دغه مراسمو کې چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکو او د غوس ماموریت یو شمیر چارواکي هم موجود وو په ارګ کې ترسره شول. ولسمشر غنی جنرال کیمبل ته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او د ملي دفاع او د کورونو چارو وزارتونو مسولینو سره په ګډه په افغانستان کې د امنیت د تامین په خاطر د خدماتو د قدرونی په مخه ستوري اول درجه عالی دولتي میډل ورکړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر وای دوی نه پوهیږي چې ولې افغان کډوالو ته له یونان نور اروپایي هیوادونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتو د کډوالو د عالی کمشنری ویان د میلیسا فلیمنګ وای د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بلکان هیوادونو ذمہواری په یو بل اچوي. نوموړي وای چې تر اوسه په دې خبره چې ولی یونان ته د رسیدلو افغانانو په مخه لارې تړل کیږي او څوک د دې پریکړې تر شا دي. دا مهال په زرګونه غیر قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیدلي غواړي د مقدونیا له لارې لویدیځ اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ایسار دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. په شام کې نن د خکیلو ډلو ترمنځ اوربند پیل شو. د اوربند په لومړو ساعتونو کې د لږو سرغړونو رپورټونه ورکړل شوي چې له دې سره د ملګرو ملتونو لخوا د سولې خبرو شروع کولو ته هیلې زیاتې شوي دي. ملګري ملتونه او څارونکي ډلې خبر ورکوي چې د شام په لرې لویدیځه سیمه کې روستو تر دې چې نیمه شپه اوربند پیل شو ډزې اورېدل شوي دي، خو تر دې اوربند مخکې د یاغیانو په مرکزونو د مشت نږدې او په حلب ښار کې تېره ورځ درنه بمباري وشوه. د شام د بشري حقوقو د سار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویل په دمش او شاوخوا سیمو کې روستو تر څو کالو د لومړي ځل لپاره آرامه آرامي ده. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه په 15 منټه د پاسه 11 بجې رای ورکول پای ته ورسېدل او دا مهال په ګڼو مرکزونو کې د رای شمیرل پیل شوی دی. ټاکل شوی د رای ورکولو د مازیګر په 6 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځله وغځول شو چې چارواکي وجه د خلکو پراخ ګډون بولي. وروستۍ خبر د کرکټ ته، په بنگلاديش کې د 5 هیوادونو ترمنځ د شل اوریزه ایشیا کپ په لړ کې نن د پاکستان او هند ترمنځ مقابله ده. دا لوبه به نن د پاکستان پر وخت ماخام 6:30 بجې شروع کیږي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل احیاس نه اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وای نن په یو ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر ولسی کسانو ته مرګ ژوبله اوخته،
چې په نتیجه کې زموږ یو لس کسه بې ګناه هیوادوال چې ماشومان هم پکې شامل دي په شهادت ورسېدل او 40 کسه زخمیان دي.
د پاکستان افغانستان سرحدي سیمې تورخم کې د خلکو په تګ راتګ او مسلو تفصیل درکو.
دلته چې راځو دلته دا چین برفونه او دا چین سامانونه پاکستانی سامانونه له ولته په افغانستان کې خرڅو په میلو باندې مخکې ډیر آسان ته وي. اوس دې مثال خبرې دا کارت پښتنه دا نه کوي، کارت بساده کارت در سره نیست.
او اونیس پروګرام سرو کې په میډیا کې دی کارکونکو نوښته سهار سره خبرې کوي.
کله زما دا جرنی سٹارٹ شو نو غی نه پس بیا د ما فاملی هم د سټوډیو ته وزیټ وکړ، نو غی چې وکړو چې فاملی ماحول دی او ښه دی، نو بیا غی نه پس بیا دا ټول کې د بس ټیک شو نه بس ټیک د صحیح د بس کار کی کار ته ځي واپس کو ته ډایرکټ راځي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي نن دغلته یو ځانمرګي برید کې 14 تنه وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا دغه پیښه د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې ولایت مقام ته څیرمه د شهیدانو د پارک په دروازه کې شوې ده. د روغتون چارواکي بیا وایي چې په ورول شوو ټپیانو کې د یو شمېر کسانو روغتیايي حالت اندېښنې وړ دی. نور تفصیل د روح الله انوري په دې رپورت کې اورو.
د سحر 9:30 بجې ویچې د کونړ د والی د ودانې او د پارک مخې ته په موټر سایکل ناست ځانمرګ بریدو کړ چې د چارواکو په وینا په یاد حمله کې ل 100 زیات کسان وژل شوي او 40 ټپیندي. د پیښې په ځای کې د وژل شوو کسانو د بدنونو ټوټې پوستکي او وینې پرتې وي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل پیښه ډیره دردونکې وه چې په کې ټول ولسی وګړي وژل شوي او ټپین شوي دي.
د افغانستان د خلکو خاورې دښمنانو د کونړ ولایت د اسدآباد په ښار کې د ولایت ودانۍ ته څیرمه یو ځانمرګی برید وکړ چې په نتیجه کې زموږ 11 کسه بې ګناه هیوادوال چې ماشومان هم پکې شامل دي په شهادت ورسېدل او 40 کسه زخمیان دي، چې د ډېرو زخمیانو حالت هم وخیم دی. ډېره برخه یې ملکي کسان دي او په شهیدانو په جمله کې پېژندل شوې څېره دغه یو قومي مشر چې حاجي صاحب خان جان نومېږي در شامل.
په روختون کې ټول بسترونه د پیخې ټپیانو ته خالی شوي. په کټونو کې په وینو سره زخمیان پراته دي. یو ټپي د چاودنې کیسه کوي. د کونړ عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د قومي مشر حاجی خان جان د جسد په ګډون یولس مړی او څلوېښت ټپیان ورته راوړل شوي وو چې دوه نورې په روغتون کې مړه شول چې اوس د وژل شوو شمیر دیارلسو ته لوړ شو. هغه وایي که څه هم چې دوی سخت ټپیان د ننګرهار روغتون ته رسولي خو بیا هم د کومک لپاره ورته له ننګرهار څخه د ډاکټرانو یوه ډله را رسېدلې ده. په ولسي جرګه کې د کونړ خلکو استازی حاجی سخي مشواڼی د حاجی خانجان په اړه وایي
مهم سړی چې د حکومت ملاتړ یې کړی و حاجی خانجان چې پخوانی جهادي قومندان او اوس د دانګام د ولسوالۍ د ملي پاڅون یا د پاڅون په نوم چې کومه دغه و د حکومت پاڅون کوونکو مشر و هغه په شهادت رسولی ده.
تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په اسدآباد کې د شوي ځانمرګي برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له دې وړاندې هم په کونړ کې څو ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې د نړیوالو او افغان ځواکونو ترڅنګ ګڼو ولسي وګړو او قومي مشرانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوس هم راځو یوې مرکې ته. په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د فعالې یوې غیر حکومتي ادارې الف اعلان تازه رپورټ وایي په دغه هیواد کې 2.3 کروڑ ماشومان له زده کړو محروم دي. په راپور کې راغلي په دې کې تر ټولو زیات په بلوچستان او په دویم نمبر په قبایلي سیمو کې ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومن د الف اعلان له یو چارواکي جواد اقبال سره مرکه کړې ده او له هغې په سر کې د دغه رپورټ تفصیل
دا وخت په پاکستان کې چې کم ماشومان دي چې د چا عمرونه له 15 او 16 کالو په عمر کې دي د هغو تعداد تقریبا 15.8 کروڑ دی. په دې 15.8 کروڑ ماشومانو کې د سکولونو نه چې کم ماشومان بهر دي د هغو تعداد 2.3 کروڑ دی. دا فیګر خپل بلیغ الرحمن صاحب هم کوټ کړی دی او دا زمونږ فیګر دی چې کم زمونږ نوی رپورټ دی. که فرض کا منګه راشو خیبر پختونخوا ته نو په خیبر پختونخوا کې دا وخت د سکولونو نه د بهر ماشومانو تعداد تقریبا 6.5% دی. د دې 2.3 کروڑ ماشومانو چې د کمې تعداد راځي تقریبا 3.5 لک 45 زره او 6 اتیا ماشومان حساب سے تاسو ته وجوه بلې خبرې ته راوړل غواړم چې نن په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دي هغه دا خبره کوي چې د خیبر پختونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا ستاسو د پروګرام په حساسیت باندې ویل غواړم چې تیر کال چې کوم زمونږ رپورټ راغلی نو په هغې کې د خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې و هغه 34% و یعنی تقریبا 3.5 لک 50 زره ماشومان د سکولونو نه بهر و کوم چې اوس 3.5 لک 50 زره دي. مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغې کې په خیبر پختونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده.
په قبایلي سیمو کې له سکولونو د بهر ماشومانو شمیره څه ده او همداراز د ماشومانو له سکولونو یا د ماشومانو له تعلیمه د بې برخه کېدو وجوهات څه دي؟
که موږ وګورو چې دا وخت په پوره ملک کې د ټولو نه زیات د سکولونو چې کوم ماشومان بهر دي په بلوچستان کې دي. په بلوچستان پسې په دویم نمبر زموږ قبایلي سیمه چې دی یعنې فاټه چې هغې ته ویلې کېږي په هغې کې 60% ماشومان چې دي یعنی په سلو کې 60% ماشومان چې دي هغه د سکولونو نه بهر دي. که فرض که موږ وجوهاتو ته وګورو چې زیات په قبایلي سیمه کې او بیا په خیبر پختونخوا کې چې کوم ماشومان بهر دي د دې وجوهات څه دي. د هغې نه مخکې زه یو ډېره مهمه خبره کوم چې زموږ سره تقریبا 50% نصیبات جنکي چې کوم دي غیر سکولونو نه بهر دي او د هغو تعداد چې دی هغه 50% چې کوم دي هغه سیوا دی. مطلب که موږ تناسب وګورو د الکانو د جنکو شمیرې ته. نو په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې زمونږ سره دا شمیره د جنکو په خپله باندې ډېره زیاته سوې ده. مطلب موږ دا ویلی شو چې 80% جنکي چې کوم دي په سلو کې هغه سکولونو ته نه ځي، او 70% ماشومان چې کوم دي الکان هغه سکولونو ته نه ځي. تقریبا 40% ماشومان چې دي هغه چې سکولونو ته نه ځي په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې، دا هغې مین وجه چې ده هغه د مور پلار د طرف نه ماشومانو ته د سکول نه کولو اجازت دی. په دویم نمبر باندې رټونو نه ځکه وجه چې دا هغه د ماشومانو او بیا خاص کر د جنکو سکول ته د تلونو انکاریتوب دی. دوی په خپله خوښه باندې سکول ته نه ځي. 15% داسې ماشومان دي زموږ سره په دې سیمو کې چې کوم خپل تعلیمي اخراجات نشي برداشت کولی او د هغې د وجې نه هغه سکول ته نه ځي. 14% زموږ سره په دې سیمو کې هغه ماشومان دي چې د چا نه سکولونه لري دي. بل د سکولونو د لریوالي سره دا خبره کوم چې زموږ سره په دې سیمو کې زیاتې جنکي ځکه سکولونو ته نه ځي چې د سکولونو د جنکو د سکولونو تعداد د الکانو د سکولونو تعداد په نیمبها باندې دی، یعنی 2/3 دی. 10% داسې جنکي دي چې کوم سکولونو ته نه ځي چې هغه په کور کې د مور او پلار سره په کار کې خپل مدد کوي، په پټو کې یا په کور کار کې. 8% داسې ماشومان دي چې د هغوی یا عمر کم دی یا عمر زیات دی، د هغې د وجې نه هغوی سکول ته نه ځي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په ترخم پولې د امنیت ټینګولو او د مشکوکو کسانو د تګ راتګ نه مخنیوي لپاره د خلکو رېجستریشن پیل کړی دی، او په دې لړ کې تیره میاشت کې خاوشا 14,000 کسان رېجستر کړی دي. دوی دا هم وایي چې کوم خلک پاسپورت، پی او آر کارډونه، د راهداري کارډ او یا تذکره نه لري نو یواز نو هغوی واپس کولی شي، چې کوم خلک دغه کاغذونه لري نو یوازې د دوی انتراج کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنوار را کوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په تورخم پولې د امنیت ساتلو لپاره یو شمېر انتظامات کړي دي، او چې کوم خلک د غلار کاروي د هغوی رېجستریشن یې شروع کړی دی، او د هر هغه تن تفصیلات جمع کوي چې د افغانستان نه پاکستان ته پیاده داخليږي. په دې حکله د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته وایي،
په تورخم باندې مونږ چې کوم د افغانستان نه یو پاکستانیان چې می او د افغانستان پاکستان ته داخليږي، هغه د پرمونګه رجستریشن کاونټرې جوړ کړی دي. اته کاونټرې دي، او د دې نه علاوه چې ګیټ کراس کی نو په میټل روډ په پوخ روډ باندې مونږ نه پریدو، هغه د پیاده خلکو د پاره ځان مونږ لارې جوړ کړی په مخصوص لارو باندې راځي. بیا ته په کاونټرو کې خپل اندراج کوي چې پاکستان ته سل راغلي دي، چرته ځي او کله به واپس ځي. دا ډیټیل ته مونږ ولو د افغانستان سره اسناد وسري تذکيري یا قومي کارډ وسره دا غي نمبر مونږ ولیکو، او چې پوره اندراج وکړو به فردر اډې طرف ته مونږ دغه کو، او ډېر په خطرې سره تر اوسه پورې مونږ 14,000 کسان د 1 فروری نه والا تر نن ورځې پورې دا مونږ رجستر کړی.
نو موږ زیاته کړه چې کوم خلک پاسپورت او ویزه باندې زیرا زی، پی او آر کارډ، راهداري کارډ او یا هم تذکره لري، نو مونږ یوازې رجستریشن کوو او نه سارو، او که په دې کې ورسره یو سند هم نه وي نو بیا یې واپس کوو. او دواړو خواو ته مزدوري او کاروبار کوونکو خلکو، زده کوونکو او ناروغه کسانو سره خصوصي رعایت کوو، او هڅه کوو چې یوازې اندراج وشي او نور تکلیف سره مخ نشي. ماس خان چې د جلال آباد اوسېدونکی دی وایي کاروبار کوي، مخکې ورته په تګ راتګ کې اسانی وه، خو اوس یې اسناد شکیږي او یو شمېر پوښتنې ترې کیږي.
دلته چې راځو دلته دا چین بلفونه او دا چینه سامانونه پاکستانی سامانونه له ولته په افغانستان کې خرڅو په میلو باندې په هفته کې دوه وار ترازو. لکه سانتین هم مخکې ډیر وی کنه، مخکې ډیر آسان ته وی. اوس دې مثال خبرې دا کارت پښتنه نه کوي، کارت بساده کارت در سره نشته، د خپل تذکيري پښتنه کوي. هلته په کتابچه کې در لیکي بس ما نه کارت وکړه، ما بارډر کارت ساز کړو، بارډر کارت را نو کترانه دا پښتنه کوي چې شي خرڅي چې شي دغه کې ما ورته بلفونه مور بره راز خو دل ما زده کار کوم دغه خرڅو مو دا اړو مراړو دین مخکې هچې دی. بارډر کارت تل ته پتورخم باندې بارډر کارت سازيږي، یو سالو 15 مخکې سره دا وو هغه کارت ما ساز کړی.
او د افغانستان یو بلتن میر افضل وای،
مخکې به چې کلم غتلو بوښنه یو خبره بنو وا، او دا صرف نوم لیکي بوښو خو نور کوم مشکل نشته، خو نوم لیکي بوښو مونږ نه چې دی خو وړم نوم لیکي او خو وړم نوم لیکي نور کوم مشکل نشته مونږ په دې شته بار بوښي بدل ته کاروبار کو بوښي دا ګنډ منډې دا خو بوښي ټوټ خرڅو غنه بوښي بدل ته شته شو کو به زو کوټه برتا مخکې څنګه اوس لګوم مشکل شته دی وندازا خو م مخکې بیخي څه نه وو یم نور کوم دغه نشته دی چې خدای له ښکارېږي نه پوه شي نور کوم مشکلات نشته دی پوه شي بس همدغه کټ مټ پوښتنه کوي نه وخت نه وخت پوه شي
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د رجسټریشن شروع کولو نه پس قانوني سفري اسنادو په جوړولو کې اضافه شوې ده او زیاتره خلک اوس غواړي چې ځان لپاره یو سند جوړ کړي او بیا په دې لاره سفر وکړي دوی وویل چې دې عمل سره به د مشکوکو کسانو د تګ راتګ مخنیوی وشي او دا اندازه به ورته ولګي چې د میاشتې څومره خلک دغه لاره کاروي نو بیا به د هغې حساب سره ورته د رهدارۍ کارډونو جوړولو مرکزونه هم زیات کا فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د شروع شوي ضرب اعصاب عملیاتو د وروستۍ مرحلې اعلان وکړ. د اپریشن لومړۍ مرحله شاوخوا اتلس میاشتې پورې وه او په دې دوران کې له مختلفو سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل شو. د عملیاتو د پیل پر وخت پوځ ویلي وو چې د ضرب اعصاب مقصد شمالي وزیرستان له وسلوالو طالبانو پاکول دي. پوښتنه دا ده چې آیا پوځ په لومړۍ مرحله کې ټاکل شوي هدفونه ترلاسه کړي او که څنګه؟ زموږ همکار عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره خبرې کړې دي.
د کال 2014 د جون په میاشت کې شروع شوي عملیاتو په لومړۍ مرحله کې د وسلوالو پر ضد کاروایی په میرانشاه او میرادی تحصیلونو متمرکزه وه، خو د عملیاتو دغه تازه مرحله په د تخیل او شهوال تحصیلونو کې پیل شوې ده. پوښتنه دا ده، آیا لومړۍ مرحله کامیابه شوې چې فوج اوس دوم پړاو پیل کړ؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی جنرال طلعت مسعود وایي چې په لومړۍ مرحله کې د وسلوالو په نازایونه له منځه وړل شوي دي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې لکله جنرال راحیل شریف راغلی دی، هغوی په ډیر هوډ سره او په دوامداره توګه یې عملیات جاری ساتلی دي. تاسو ولیدل هغه ډیر کامیاب دی او دا ویلی سو چې هغه سیمې چې پکې د تحریک طالبان پاکستان، ازبک جنګیالیو او نورو وسلوالو ډلو په نازایونه وو، هغه یې تر ډیره حده پورې پاکې کړي دي.
شمالي وزیرستان ته د امریکا په ګډون د نړۍ زیاتره هیوادونو د ترګري د عصابي نظام نوم ورکړی وو چې پکې د حقانی نیټورک او القاعده په ګډون نور ځایي او بهرني جنګیالي میشتو. ځایي خلک وایي دغه وسلوال به په بازارونو او نورو ولسي ځایونو کې په ښکاره ګرځېدل، خو خبریال صفدر داوړ چې کله دوه هفتې مخکې شاوخوا اووه کاله وروسته خپل پلرني وطن میرالي ته ستون سو، نو دی وایي هلته برعکس حالات ولیدل.
طالبان ډېر زیات وو، خو اوس خو دا سچویشن دی چې قدم په قدم باندې چې د کم ځای مونږ جرګې ته لاړو، دا ورځ باندې سیکیورټي وه او مونږ ته اسکې سم طالب یا هغه په نظر نه دی راغلی. ډېر یخ پورې آخري مرحله چې کمه دی دا ختم شي، نو چې کله دا ختم شي دا خلک بیا واپس شي، هله به پته لګي چې اوس طالب ورک شو که دا اپریشن فایده کې وشو، دا د وینا طالب لاړو ورک شو یا اوس هم بیا دی دلته. په دې چې اوس خو علاقې خالی دي، میرعلي خالی دی، میرانشاه خالی دی، نو دا پته نه پکې لګي چې آیا دینه پسته بیا طالب راځي که نه. بره
د عملیاتو پر مهال تر یو میلیون زیات کسان له کورونو وایستل سو چې اوس یې د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. البته په لکونو کسان اوس هم د بېکورۍ ژوند تېروي. د فاټا متاثرین کمیټې مشر ملک نثار علی خان وایي تر څو بې ځایه سوي خلک ستانه نسي، تر هغوی پورې ضرب اعصاب عملیاتو ته کامیابه نسي ویل کېدلای.
زمونږ چې د کومه علاقه ده هغه هلته کې چې زمونږ چې د چا خلاف د کوم یا طالبان نامه ورکوله یا دهشتګرده، نو هغې خلک اوس هلته کې نه شته، خو البته هلته کې چې د کوم مطلب مقصد چې دی غوښتله قبایلو چې د کوم متاثرین دي، نو د هغې په آبادکاري کې د هغې په مطمئن کولو کې او د هغې تسله کولو کې حکومت پوره کامیاب شوی نه دی. البته دهشتګرد د هغې ځای نه وتلی دي، خو دا پته نه شته چې هغه اوس چېرته دي. نو مونږ غواړو چې د کوم خلک بې ځایه شوله او د نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي د دې بنیادي سهولتونو خیال ده اوساتلی شي چې دا خلک مطمئن شي، نو اینه بعد دا وینم او دا به زه ومنم چې اپریشن ضرب اعصاب کامیاب دی.
ځینې کارپوهان وایي د وسلوالو بنیادي ډانچه ختمول د ضرب اعصاب د پلان یوازینۍ برخه نه وه، بلکې د خلکو ستنول او هغوی ته هلته د ژوند بنیادي سهولتونه برابرول هم د پلان حصہ وا. جنرال ریٹائر تلت مسعود وائی ولسی حکومت د خپل برخې په کار کولو کې له سستۍ کار اخیستی دی. خو مرکزی حکومت بیا وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده چې ډېر ژر به رپورټ مکمل کړي. او دارنګ د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ظفر اقبال جګړه چې له مسلم لیگ نون سره تعلق دی ویلي چې بے کوره کړل شوي خلک ستنول به د ده په لومړیتوبونو کې وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو راځو یو بل رپورت ته. د خیبر پښتونخوا انفارمیشن ډایریکټریټ وایي چې د مرکزی حکومت په وینا پېښور کې د خبریالانو د تحفظ لپاره یو کمیټه جوړوي. دغه کمیټه کې به سرکاري چارواکي او خبریالان شامل وي. د رسنیو دفترونو د امنیت کمزور غاړي بعد رسنیو ادارو سرکاري چارواکو ته پګوت کوي. په دې اړه تفصیل د پېښور نازلان یوسف زهرا کوي.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن ډایریکټر محمد شعیب مشال ریډیو ته وویل چې د مرکزی حکومت په هدایاتو دوی په خبر کې د خبریالانو او د رسنیو د دفترونو د حفاظت لپاره یو کمیټه جوړوي چې د چارواکو ترڅنګ د خبریالانو نمائندگان به هم غړي وي.
هوم ډیپارټمنټ اډیشنل سیکیورټی چیئرمین او پولیس والا به په دا اس اس پی سپیشل برانچ دا او میډیا هاوسز والا به دا به دی هغه چې کوم فیڈرل ګورنمنت کوم پلان کړی دی هغه الارم بٹن والا هغه به هغه کوي او نور چې چا څه کنسرن دی او څنګه چې کنسرن څه شو هغه چې سیکیورټی او ټول میډیا هاوسز ته ور کوي نو هغه ریپیډ ریسپانس ولې هغه ته ور کوي او ما هغه چې الارم بٹن نشي نو هغه بیا ریپیډ ریسپانس ور کوي پروټیکشن لپاره.
زئی خبریال او د یو شخصي ټلویزیون د پیښور څنګ مشر محمود جان بابر وای چې د خبریالانو د تحفظ لپاره کمیټه جوړولو سره به د رسنیو ادارو او حکومتي ادارو ته خپل خپل ذمہ داري په ګوته شي.
خپل د دفتر خلک د خپلو کې څومره د خپل ماحول ټکی چرته د ټوپک والا درې چرته د پټکا سودري کې چرته په سر حمله کیږي نو څنګه به بچ کیږي د تخت لارې به کمی وي. دا ټول خبره په دې کمیټه کې کیږي او بیا به دې ریکمنډیشنز جوړې بیا حکومت ته به وي چې راشه او حکومت ته ستاسو ذمہ داري او د دې ادارې والا ته وچ ساده زموري ده. نو زما په خیال دا یو خ کوشش ته مخکینو او ار یو سیس چې مخکینو وینو هغه کمزورې وي چې کله جوړ شي نو بیا ور سره کم اس کم دومره بشي چې هغه خبره به لګو رحمان شي نو ادارې والا ته به هم په کمزورې نه راخاره شو حکومت ته هم په کمزورې نه راخاره شي.
د خبريالانو د نړیوال سازمان د تازه رپورت تر مخه پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ سلورم خطرناک هیواد دی. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان یو سیاسي ګوند متحده قومي مومن غواړي چې ملک کې د شل صوبې جوړ کړي شي او د مقصد لپاره دوی د قومي سمنه سیکریټریټ کې یو قرارداد هم جمع کړی دی. دا چې متحده قومي مومنټ اولې د صوبو غوښتنه کوي او کارپوهان دې ګام ته څنګه ګوري په دې اړه تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د متحده قومي موومنټ یا ایم کیو ایم سره تعلق لرونکي د قومي سملې یو غړي محبوب عالم وینا وا د دوی ګوند غواړي چې قبایلی سیمو ته هم د هاغه ځای د اوسیدونکو د خوخه مطابق د صوبې حیثیت ورکړي شي او دا راز دی د خیبر پښتونخوا په ګډون ټول ملک کې وړې وړې شل صوبې جوړې کړي شي. د دې په خبره د دې مقصد لپاره دوی د قومي سملې سیکریټریټ کې یو قرارداد هم جمع کړي کم چې ډېر زر سملې ته وړاندې کړي شي. د نوي صوبو د اهمیت او ضرورت په اړه د محبوب عالم
ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی چار بنے پانچ بنے
دیوی خدا واڑو چ پنجاب کے دے ہم سلور پنج جوڑی شی سین کے دے ہم شی خیبر پختونخوا او بلوچستان کے دے ہم نوری صوبے جوڑی شی دے سر با ٹول خلق تا خپل حقوق نہ ملاو شی او دے سر ہچ چاہتا س نقصان نشتا بلدا کہ ہر صوبہ کے درے سلور صوبے جوڑی شی نو دا با انتظامی لحاظ ہم خوشی او کتا سو غواڑے چ ملک کی صحیح جمہوریت راشی او ترقی وشی نو تا سو نور پر مختل نڑے تو گورے ہل تہ ہم داسی دی
دنیا کے سٹڈی کرے ایسا ہی ہے.
خمشال ریڈیو چ کل دا غختنا د سیاسي او آئینی چارو د کارپو او وکیل افتخار ګیلانی په وړاندې کې خو نو دوی چې نه خو د دې بل ضرورت شته او نه دا پاس کیږي. نو موړ زیاتوي
کامیاب نشي نو یو صبح مونږ باندې مو ته فائدہ نه دی نه ایڈمنسټریټیو تحصیل پر شته دی او بیا خاص کر لوکل گورنمنٹ رال او اوس مسله ضرورت نشته تر زیات ګډمر شي اوس هم جګړه خپل کې لګیا دی بیا به زیات رشي ما په نظر څنګه دي د سره چیرنه د بکار
د خبره د نوي صبح د پاره با آئین کې د دوه انتهایی اکثریت سره د بل پاس کولو ضرورت وی او موجوده وخت کې که د مخالف ډلې ټول سیاسي ګوندونه هم یوځای شي نو غوښتې اکثریت نشي پوره کولی. یاد دی وی چې د دې نه وړاندې هم پنجاب کې د نورو صوبو جوړولو او هزارې صوبې دپاره تحریکونه چلیدلی دي خو د هغې هم څه ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ګل ایاز نورو.
د افغانستان په کونړ ولایت کې نن سهار په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 14 ته رسېدلی دی. د چارواکو په وینا دا پیښه د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د شهیدانو د پارک په دروازه کې شوې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د نورو کلونو پرتله په سکولونو کې د ماشومانو د داخلېدو شرح زیاته شوې. دا خبره د صوبایي تعلیم وزیر عاطف خان له مشال اډیو سره په مرکه کې کړې. په خیبر پختونخوا کې دوه نور ماشومان د پولیو یا ګوزن ناروغۍ وخلي چې دې سره په دې صوبه کې سږ کال د پولیو د ناروغانو شمېره 3 ته رسېدلې ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي محکمه وایي چې د وفاقي حکومت په هدایت وي د خبریالانو تحفظ لپاره یوه کمیټه جوړه کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ته ستوري اول درجه عالي دولتي میډل ورکړ. په شام کې نن د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند پیل شو. د اوربند په لومړیو ساعتونو کې د لږو سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي او په ایران کې د وروستو انتخاباتو د رایو شمیرنه لا هم دوام لري.
او اوس هم راځو اونیس پروګرام سروې ته. د نن په سروې پروګرام کې په میډیا کې د یوې کارکوونکي نوښت سهار سره خبرې کوو. د دې پروګرام کوربنا ملیحا امیرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره ل پیښوره نوښته سهار میلمنه ده. نوښته له شوبز سره تعلق ساتي چې په پښتو ټي وي چینلو د مختلفو پروګرامونو کوربنه ده. په پښتو ون ټي وي چینل دا غي دوه پروګرامونه لیډیز لاونج او پی ون جنکشن او په کې ټو چینل یې ټرینډینګ لایف نومي پروګرام دی. له دې سربېره نوښته سماجی فلاحي کارونه هم کوي. هغه د یتیمانو لپاره د یوې پروژې مشره ده. نوښته د ګرو ملتونو ماشومانو ادارې او سکول آف لیډرشپ په یو ګډه پروژه کې هم کار کوي. دغه پروژه د ټولنې مسلو ته پاملرنه کوي او چارواکو ته رسوي. د نوښت سره زمونږ په ټلیفون باندې رابطه ټینګه شوې ده. هغوی سره خبرې کوو. السلام علیکم نوښت.
وعلیکم السلام.
ډیره مننه درنه کوم چې تاسو په پروګرام کې مونږ سره حصہ اخلئ. دا پروګرام هم ستاسو په باره کې د خپل عام تاسو شو به سره تعلق ساتي. نوښت اوریدونکو ته ما ویل چې تاسو په پیښور کې پاتې کیږئ کنه. آیا تاسو د بالکل شروع نه ملتي او بیا تعلیم تاسو هم چرته نه حاصل کړی دی او اوس هم تاسو د تعلیم سلسله جاری ده نو داغه په باره کې لګوایې؟
زما تعلیم چې دی هغه پریزنټیشن کانونټ های سکول جیلم نشو دی. بیا کالج لیول باندې چې دی هغه ما پرایویټلی کړو او اوس چې دی ز بی ایس اکنامکس کوم لګیا يم. انټرویو اف مینجمنت ساينسز په خبر نه هغه سره سره د هوستینګ هم کوم لګیا يم.
سمره مودا او شو چې تاسو په شوبس کې کار کوئ؟
ماتا یو کالو شو لاسٹ ایئر ان اپریل ما سٹارٹ کریو. لازم او ایم چی جون چی دی بالکل ڈیفرنٹ شو کلا ما دا شو سٹارٹ کو سم فن کئی سٹڈیز نو ساتھ ساتھ چی دی دا ہوسٹنگ ہم کوم لگیا ایم نو فن کئی.
جی رخ خبر ادا چی تاسو خوشحال ہے خو نوشت در تو ہے چی موقع سنگ ملا او شو لک سبق خو تاسو سم وای کنا نو سو اڈیشن ما ور کو
دس شو چی زما یونیورسٹی لیول باندې ہوسٹنگ او دا دیشو نو کی دی زما انٹرسٹ نو یو زل زمونږ یو کالج دی په خبر کې نو هغه کې ما هوستینګ کول نو د پښتو ون چینل نه هغه ټیم راغلی او هغه د پورا ایونت دی هغه کور کول نو هغه کې یو پروڈیوسر دی هغه زمونږ فیملی فرینډ هم نو هغه چې ما ته وکړه نو هغه ویل چې تا بالکل کانفیډنس سره هوستینګ کوي لګیا نو ولې شو به سره ناراضي بس اوډیشن شو ایکسپټ شو بس هغه نه پس یکدم ما د درې شوز ملاو شو.
خو نوښت لکه تاسو په پیښور کې جون کوي او پښتني سیما او ټولنه کو دې ته وکتل شي نو بیا جینکو ته شو بز میدان راوتل دا آیا ستاسو لپاره آسانو؟ تاسو خپل کورنۍ یا فیملی څنګه کانه کړه چې ز شوبس کې دلچسپی لرم موزه دا کار کول غواړم؟ دا غوي سره دی عملو
زما خپل فاملی زوین چې امي ابو چې هغه کو ډیر زیات سپورټ او ماته او څنګه پښتنو پښتن فاملی نه تعلق لرم نو نو چې کوم فاملی ممبر زو هغه سٹارټینګ دا ویل چې شو بیس خنه دا نو کله زما دا جرنی سٹارټ شو نو هغه نه پس بیا زما فاملی هم د سټوډیو ته وزیټ وکړ نو هغه چې وکړو چې فاملی ماحول دی او خ دی نو بیا هغه نه پس بیا دا ټول چې دی بس ټیک شو نه بس ټیک دا صحیح دا بس کار کی کار ته ځي واپس کوته ډایرکټ راځي نو بس بیا سپورټ یې زیات وو
تاسو وی چې ماشاءالله تاسو درې پروګرامونه ملاو شو په سر کې درته څه مشکلات وو لکه پروګرام هاندل کول بیا په مختلفو ایشوز باندې مسلو باندې خبره کول غیر جانبدار اوسېدل په ځینو مسلو کې نو تاسو څنګه وکړل
او هغه ستاسو خو ډېر زیات مسله ځکه مو چې زما سټډیز هم او یکدم ماته درې شوز ملاو شو نو هغه ماته داسې پته نه و چې هوستنګ څنګه کیږي او زما یو پروګرام او هغه یو غنټه لپاره اوسې یوازې ما کول کنه هغه لپاره ډاټا کلیکټ کول بیا هغه باندې خبرې کول او بیا هغه دا شونه ډېر زیات ماته ګرانو خو تھری منتھس پس یې بالکل نارمل شو زما سټډیز هم هغه کې ما سره هاندل شو بیا څومره چې ما سره ټاپکس هم
پښتو ون ټي وی چینل د ستاسو لیډیز لاونج او بیا پی ون جنکشن نومي پروګرامونه دي کو لکه تفصیلات کې داسې پروګرامونه دي
او لیډیز لاونج چې دې زمونږ هغه کې درې هوست یو هغه دې فارمټ دی هغه ویمن امپاورمنت هم متعلق دی زمونږ سره ګیسټ هم وی لایف کال زمونږ سره وی هغه کې چې دې چې مونږ سره هر ټایم چې مونږ سره یو ګیسټ وینو هغه داسې وی چې دې ورکوټي ایج نه هغه سره څه خپل ځوان کې کړي نو هغه ته بل نو سمرم چې جن کان دې زمونږ پروګرام کوي نو هغه ته داسې کانفیډنس ملاوي کې چې او کدي جن کان کولی شي دې ماحول کې او سدو کې چې لکه خیبر پښتونخوا کې اوسي کې او پورا پاکستان کې تاسو پنجاب سایډ ته لاړ شئ نو هلته ټول کسان دا وایي چې خیبر پښتونخوا سایډ ته تاسو لاړ شئ نو هلته دومره چې نکیان کانفیډنس نه دي مخکې نه راځي او داسې 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 نو د دې پروګرام مقصد دا و
د ښځو لپاره
خیبر پښتونخوا او خیبر پښتونخوا ښځو چې مخکې راشي پی ون جنکشن داسې دی چې هغه صرف میوزیک نه ریلیټډ دی او هغه کې زمونږ دیو داسې ټاپک هم وي څنګه چې لاست ټایم چې زمونږ ټاپک و نو هغه زمونږ پاکستان ورثه هغې نه متعلق مونږ خبرې کول هغې سره سره زمونږ میوزیک هم شیئر کوو مونږ لایف کالز وی زمونږ ویور شي دی هغه ډیمانډ باندې خپل میوزیک وای چې مونږ لپاره دا میوزیک ولګوي نو مونږ لپاره هغه میوزیک
سندره او سندره
نو هغه دا سې دی
او ریدون کی راته هم ټلیفون نه کوي تاسو کو چې تاسو نه سپوختنه لري
د دنیا شو زه خبرې کوم سوات نه دی پیلا پوښتنه مې دی خو نه دا چې دا دې چې هم سبق وای هم شو کوي او هر څه سره به ډیر زیات خیال کوي کنه او بل یو سوال بل مې دا دی چې کنور خیر دی دلته کې راتلل غواړي او هغه څنګه
څنګه راتلی شي
پلنی کوشن چې څنګه دا او چې از سبق او خپل دا کار چې دا څنګه هاندل کوم نو هغه کې دا د چې دا زما خپل یونیورسيټي کې ام ډی زیات زما ملګری چې دی هغه مانه تاسو کوي نو سٹارټینګ کې زما یو ځل بیا ام چې دی زیات ګران او خو بیا هغه نه پس دا چې ما خپل ټایم ټیبل جوړ کړ ایکستریم سچویشنز راځي چې کله استا سټډیز لکشان د اګنور شي او ات ټایم استا فاملی لکشان د اګنور شي او ات ټایم استا کارم لکشان د اګنور شي خو هغه دا دی چې هغه بالکل لک سات لپاره راځي او هغه هاندل کې دی شي او بل کوشن دا چې هغه بس جنکان چې کوم غواړي چې هغه راشي دي شو بیس کې سٹارټ واخلي نو هغه ډېر زیات آسان دی لکه زموږ سټوډیو ته نمبرز هم اویلیبل وي چې څوک موږ ته کال وکړي هغه صرف راځي اوډیشن بور کوي هغه کاغه کې کانفیډنس ته او دومره کانفیډنس نشته او خو هغه غواړي چې هغه راشي مخکې نو موږ چې دی هغه بیا ګروم کوو موږ ورته ګایډ کوو چې تاسو څنګه به کار سٹارټ کړئ موږ په کمپلیټ سپورټ ورته کوو
نوښت یو بل اوریدونکو ټلیفون کړي دا غوي تم ورور کوو
سلام انعام الله خبرې کوم لکه مروت نه ما په ذهن چې یوټیوب پښتنې دي خپل خورکې نه و پښتنه مې داده چې دوی په ژوندۍ کې دا ټرننګ پوینټ څنګه راغی چې دوی شو بي سترال بل پښتنه مې داده چې د شو بي زنن چې کوم معیار د دینه دوی مطمئن دي او دریم پښتنه مې ورسره داده چې معاشره نه سوسایټي نه د تاسو ریسپانس ملاوي دي دا لاغه ریسپانس نه مطمئن ده
پهلې نه کوشن دا چې ټرننګ پوینټ څنګه راغی جواب داده چې زه خپل سبق ویل نو زموږه دې زیات چې زه ځان خود سپورټ کوم نو چې ماته پوینټ ملاو شو ماته اپورچونټي ملاو شو ما خپل مور سره ډیسکس وکړم زما مور ماته وویل چې کته خوشاله یې ته کته مطمئن یې نو تاسو کولای شئ نو بس دا یو زه به زما ځان کې دا فیل او چې زه ځان به خود سپورټ کوم زه به انډیپندنت یم ډیپندنت بنه یم دویم کوشن هغه دا و چې زه مطمئن یم شو بزنس نه کنه نو او زه ډیر زیات مطمئن یم زموږ چې دلته پورا دا ماحول زموږ سټوډیو کې نو هغه ډیر زیات سپورټینګ دی بالکل فاملی والا ماحول دی دلته زه چې دلته یم نو ماته څه داسې مسله نه چې زه سټوډیو کې راغلی یم، دلته دومره زیات کسان دي، زه بالکل مطمئن یم. بیا دریم کوشن هغه دا و چې ماشین زما ته څه ریسپانس ملا هغې نه زه مطمئن یم که نه. نو او دی بالکل زما یونیورسٹی کې هم چې څومره هم کسان دي هغې نه ماته ډېر زیات پازیټیو ریسپانس ملاوېږي. بیا زمونږ چې شوز دي هغې کې هغې پیجز هم دي سوشل میډیا باندې، هغوی باندې هم چې څومره مونږ ته کامنټس راځي او څومره هم جنکیان چې دي هغه مخکې راتلل غواړي، بلکې علاقان هم ماته کانټیکټ کړي دي چې زمونږ هم مخکې راتلل غواړي، نو تاسو مونږ ته ګایډ وکړي چې څنګه مونږ مخکې راشو. نو ماشین هم ډېر زیات زبردست ماته ریسپانس ملاوېږي.
دا د یو بل چا ټلیفون کړی دی هغې ته واډ ورکړو چې تاسو څه تپوس لري. عمران ملنګ ورو ته تاسو ټلیفون کړی دی، مننه درنه کوو. پوښتنه هم څه ده؟
پوښتنه هم دا غدا نه کوم تاسو ته ټلیفون کوو میډیا ته کنه، څه کله ولې انسان میډیا ته لاړ شي میډ ته کینی نه څومره زور غواړي او څومره سړی ګبراوي کنه. پوښتنه مې دا ده لکه کور کې خو مور پلار اجازه ورکوي، وړونه ډېر سخت وي، ورور ورور خور ته اجازت نه ورکوي چې را دي کار ته ته مزه دي سره څنګه وړونه په دی کې.
دا پوښتنه زما په زړه کې مزخه ده چې ستاسو د خولې واورې در ډېره ډېره مننه عمران ملنګ وروره چې تاسو ټلیفون وکړو.
پهلنی کوشن خدا و چې لکه پرېشر څومره زیات دي تاسو کیمرې مخکې ناست یې، نو پهلنی زما اپیسوډ هغه کې زه بالکل چوپ ناستم خپل ملګرو سره زما چې نور کو شو، نو ما ته پته نه وه چې دا لایو شو څنګه هینډل کېږي، ځکه چې زما پہلے نه شو چې هغه لایو شو. نو ریکارډینګ کې لږ شان تاسو مارجن ملاو شي کنه چې ښه د خیر دی که څه غلط هم وای نو هغه به کټ لګي. نو لایو شو زه ډېر زیات ټینس روم چې زه به دا څنګه کوم، خو هغې نه مخکې چې دي لږ آسان شو، ځکه چې زما کو شم ډېر زیات چې دي هغه کامپرومایزنګ وو، هغې ما ته ډېر زیات ګایډ کو. بیا زما پروډیوسر هم هغې ما ته وویل، نو بیا هغه ګراجولي وشو. خو کله کله داسې هم کېږي چې فیملی طرف نه څه پرابلم یا ته لږ شان ډسٹرب یې څنګه یو زما لیډ اسلام کې داسې شوی چې زما رور هاسپیټل کې ایڈمټ او زه مې ډېر زیات ډسٹرب وم. نو زما سر چې دی هغه ما ته کال وکړ چې ته خیر دی بس راشه او ته بس کینه. هغه اکچولي دا غوښتل چې زه به راشم او بس کینم، زما مایند بل چینج شي. چې زه دې خوا ته راغلم زه کیمرې مخکې ناست وم لایو شو څنګه چې سٹارټ شو، زه بالکل مختلف شوم. لکه لایو شو نه پہلا زه داسې خفه ناست وم څنګه چې لایو شو سٹارټ شو، نو زما بیهیویئر بالکل ډیفرنٹ وو. ما نه خپل نه وشته ناست د دلته چې کوم موږ ویل چې دا به شو باندې بس کوي. سیکنډ کوشن چې دی هغې طرف ته به راځم، رور طرف نه زما یو مشر رور دی، نو هغې طرف ته ما ته ډېر زیات سپورټ دی او هغه ما ته صرف دا وایي چې بس کار ته ځي، کار ته ډایرکټ ځه، کار نه واپس کور ته راځه او چې خپل لیمټس ساتے کنا. نو ابھی نہ پس روڈ سے جس طرح چاچا گان و ماما گان چی دی آغا ہم دی زیاد جتا تا سپورٹ کے لگیا
استاد سو پروگرام نو بارا کے خم خبر او کڑے دا دی تا سو دا معاشرے دا خیر خیگڑے لپارم کارونا کوئے او دا یتیمانو سو پروجا دا پاغی کی تا سو سکار کوئے پدے لگرانا واچوئے دا سو پروجیکٹ دے
بہلا سی دی چیز امونگ اخپل یونیورسٹی کی او ٹیم دے آئی ایم والنٹیر او آغی کی چیز دا پروجیکٹ ہیڈ ایم دا یو اورفنیج دے زمونگ دلتا جی ٹی روڈ باندے نو اغی ز پروجیکٹ ہیڈ یم ہر میاش مونگل کزو چې څومره آل کا یتیمانان اوسی گی لکا فل حال اغی کی 100 کیڈز دی اغا اورفنیج کی نو اغا میاش کی چې کوم میاش مونگزو څومره ماشومان سالگرہ وی بو دی وی نو اغا مونگل کا سیلیبریٹ کو مون کوشش دا وی چې څنګه چې زمون کور کې زم مونگ خپل ماشومان بو دی سیلیبریٹ کو یا اغی د پارا مون سارنجمنٹ کو نو اغا شانت دی یا اغی نام بهتر انداز کی دی مونگ اغی بو دی سیلیبریٹ کو چې اغی زرا کی کلا دان را نشی چې زمون کلا د سالگرہ نه سیلیبریٹ شوی یا مونگ لا پارا داسی ارینجمنٹ نه یی بده کې نه یو هغه داشونه نو هغه نه متعلق هم مونږ دې ته سپورټ کوو. مونږ سره دې زیات داسی سپانسرز هم دې ډونیشنز هم مونږ ته ملاویږي، نو زموږ کوشش دې دا به ایکسپاند کوو ان شاء الله. معاشره نن له تاسو څخه کوشش وکړو نو یو بل زموږ پروجیکټ دې سکول اف لیډرشپ دا کراچین یو هغه دې انسټیټیوټ دې نو هغه او یونیسف یو بل پروجیکټ دې یو رپورٹ پاک اواز دا موبایل باندې یو پروجیکټ دې موږ تاسو موبایل نمبر چې دوی فری اف کاسټ میسج کیږي تاسو رجسٹر شي یو رپورٹ خپل یو آواز تاسو چې کول شي هغه نه تاسو معاشره کې څومره هم پرابلم وي کسم به تاسو اگزامپل واخلي که خبر حیات آباد سره ته تاسو واخلي په هلته اوبو مسله کوي نو هغه اوبو مسله نه متعلق هم هغې کې خبرې کولی شي تاسو میسج کولی شي چې تاسو آواز چې دی هغه ګورنمنټ ته لاړ شي او ګورنمنټ به چې دی هغه به تاسو ته پرابلم سالو شي. نو هغه هم چې دی امبیسیډر یم دلته کې خبر نه او بس هغه پروجیکټ هم کوم لګیا یو.
الله دې تاسو کامیاب کړي. دا خو ډېر ښه پروژې دي او د یتیمانو لپاره د بل د ټولنیزو مسلو په باره کې دی چې هغه مسئله چې په ټولنه کې ورسره خلک مخامخ وي تاسو د چارواکو غوږو ته رسوي، په اخیره کې به اوریدونکو لپاره ستاسو څه پیغام وي؟
پاکستان کی جنکیان دی کا علاقان دی اہا مخ کے رات لیشی او اخفل زان چیزی اگر سنگا چیز اردو کی منگوائی اپنا لوہا منوانے والی بات جو تی ہے تا تو اہا کولے شے مخ کے راشے اخفل چیز کا سو چیز تو ہم ٹیلنٹ دارے او زان چیزی بالکل مناو کے ٹولو چا
دیر مننا نوشتا تاثر خبرو دیر خوندو کو تاسو دا مشال ریڈیو سروے پروگرام کی نن دا پیخور نوشتا ایسا ہر سر خبر واوری دلی منگا امید کو چی دا پروگرام بس تاسو خوخ شوی بی دا زان خیال ساتے دا لبامان.
تعلیم پا حقیقت کی اصل راز صداقت دے
اوریدونکو نن هم په جمهوریت خبرونه کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکو. په نننۍ خبرونه کې مو د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان له استازو سره خبرې کړې دي او له هغوی مو پوښتلي چې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه څه دریځ لري او د بدلونو لپاره باید څه وشي. خبرونه ستاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي.
د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازي څه دریځ لري؟ د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان پارلماني استازي آیا د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د نظر اختلاف لري او که څنګه؟ دوی څه وایي چې د قبایلی سیمو اصلاحات دې څنګه عملي شي؟ آیا دا استازي غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه شي که نه پر خپل حال دې پاتې شي او که نه آزاده شورا دې ورته جوړه کړل شي؟ د دې بدلونو لپاره د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان پارلماني غړي څه طریقه غوره ګڼي؟ آیا دوی غواړي چې په قبایلی سیمو کې د ټول پښتنه یا ریفرنډم وشي او که کېږي نو څه شرطونه لري؟ دا او نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پارلماني استازو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړي خبرونه اوري. دا د دې لړۍ دریمه برخه ده. تر دې مخکې مو د اورکزیو، باجوړ او خیبر له 15 پارلماني استازو سره خبرې کړې وې. په نننۍ خبرونه کې مو د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان له دوو استازو سره خبرې کړې دي. خو د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د باس تر غځولو مخکې درته د تیرو دوو خبرونو لنډیز او مهمې نقطې وړاندې کوم. د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه مې په لومړۍ خبرونه کې د پاکستان په پارلمان کې د باجوړ له سینیټر هدایت الله او د اورکزیو له سینیټر اورنګزیب خان او سینیټر ملک نجم الحسن سره خبرې کړې وې. تاسو په هغه خبرونه کې اوریدلی ول چې د باجوړ او اورکزیو درې واړه سینیټران پر دې خبرې سره سلا دي چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه دي په هغو ټولو سیمو کې پاکه او رڼا ټول پښتنه یا ریفرنډم وشي او په دې ریفرنډم کې باید لولسه په سپینه پښتنه وشي چې آیا په راتلونکي کې یوازې صوبه غواړي، کونسل غواړي، له خیبر پښتونخوا سره ورګډېدل غواړي او کنه د خیبر پښتونخوا تر واک لاندې قبایلی سیمې پاتې کېدل غواړي. تاسو اوریدلی ول چې د اورکزی او باجوړ ټول سینیټران د قبایلو دود، دستور یا رواجونو پر خپل ځای پرېښودو په اړه سره هم نظر دي، خو له دې سره سره د خپلو سیمو ولس لپاره بشري، سیاسي او اقتصادي حقونه هم غواړي. دا سینیټران له خیبر پښتونخوا سره د ورګډېدو یا مخالفت کوي او یا هم د ځانګړي پیکیج یا پیسو غوښتنه کوي. دوی پر دې هم سره سلا دي چې په قبایلی سیمو کې چې هر ډول آئینی او قانوني اصلاحات راوستل کېږي باید پکې بیړه ونه شي او هر بدلون په ورو ورو عملی کړل شي. د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت په دویم خبرونه کې مو د پاکستان په پارلمان کې د خیبر له دوو سینیټرانو حاجی مومن افریدی او تاج محمد افریدی سره خبرې وکړې. تاسو خبر شو چې د خیبر دوه سینیټران د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه هم نظر نه دي.
حاجی مومن افریدی وای چې دا سیمه د همداسې حیثیت ولري، خو د خیبر پختونخوا تر واک لاندې دی وروستل شي. په بل معنی دی وای د وفاق تر واک لاندې قبایلی سیمو واک دی خیبر پختونخوا ته وسپارل شي، یعنی د اسلام آباد پر ځای دی دا د خیبر پختونخوا تر واک لاندې قبایلی سیمې وګرځول شي. خو تاج محمد افریدی د آزاد کونسل یا شورا غوښتنه کوي، خو د خیبر دواړه سینیټران پر دې سره سلا دي چې څه ولس غواړي هغه باید وشي. هلته سینیټر تاج محمد افریدی وایي د قبایلی سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو لپاره د ریفرنډم یا ټول پوښتنې اړتیا ځکه نشته چې دوی ولس منتخب کړي دي او پارلمان ته یې استولي دي، یعنی واک یې ورکړی دی. خو سینیټر مومن افریدی ګڼي چې د هر کار ضرورت وي باید وشي. دی وایي که د ټول پوښتنې یا ریفرنډم ضرورت وي نو باید هغه وشي، او که وفاقي حکومت بله لار مناسبه ګڼي هغه هم کولی شي. خو دا ضروري ده چې د قبایلي سیمو ولس ته د هغوی ټول انساني، سیاسي، قانوني او اقتصادي حقونه ورکړل شي. اوس راځو د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان استازو نظر معلومو چې دوی د قبایلو مستقبل څنګه لیدل غواړي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان ولس استازي محمد نذیر خان وایي د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ټول استازي پر دې یو خوله دي چې تر هر ډول آئینی او قانوني بدلون مخکې به کور کړل شي خلک خپل کلیو کورونو ته ستانه کړل شي. دی وایي لدې علاوه هم ځینې نور غوښتنې لري چې پر هغو د قبایلي سیمو پارلماني استازي موافق نه دي.
میزا تقریبا 11 ایمنز او تقریبا 8 سنټرز دا سات نکاتې ایجنډا می جوړه کړې. اول نقطه باندې پدې باندې می دې ټول ساين موجوده چې امیر کور کمانډر ته حواله کړل. اول نقطه دا غا دو چې د فاټا آی ډی پی ز په عزتمنه طریقه سره د خپل خپل علاقې ته واپس. نمبر 2 فاټا سټس هغه د بحال. نمبر 3 دین علاوه ډېرې خبرې دي، غټه غټه خبرې چې دا خبره میرزا خپل ایجنسی ته هر ایم ان ای خپل ایجنسی سره مشوره کو چې فاټا دا الګ صوبه جوړ شي. نمبر 1 نمبر 2 یادا پکې پکې کې زم شي. نمبر 3 یادا فاټا کونسل به اختیار جوړ شي. دا هغه خبرې دي چې کله آخري افسندای چې آرټیکل 247 ختم شي.
د جنوبي وزیرستان ولس استاذ سینیټر صالح شاه هم وایي چې قبایلی ولس د هغوی له خوخه پرته له خپل سیمو وتلو ته اړ شو، نو باید اول خپل کلیو ته ستانه کړل شي، بیا به هغوی پر اصلاحاتو غور وکړي.
اول خو په کار ده چې د فاټا اصلاحات انته وشي چې د فاټا خلک په خپل کور باندې داسي د هرتیا خبره ده لکه تاسو د کور نه بار او باسن پزو او بیا زتا تمام زستا کور جوړو او ته په خپل کور جوړول کې تا نظر آلته نه وي، ته آلته نه وي، ته د کور نه بار ته وي، ته به د کور نه شړلې وي، ستلی دی په مرضی نه وي، نو تا ته به دا خپل کور که داسې وي چې د شیشې محل در ته جوړ کړو تا ته به خوند در کړي. قبایل په مرضی نه دي وتلي، نو په کار دا ده چې قبایل ته د امن ورکړی شي، په عزتمنه طریقه د قبایل واپس شي
اصلاحات. محمد نذیر خان وایي د قبایلی سیمو ولس پر اصلاحاتو هیڅ اختلاف نه لري. د ده په خبره د اصلاحاتو لپاره اړینه ده چې له ولس سره مشوره وشي او هغه د خلکو په خپلو سیمو کې له بیا آبادېدو پرته نشي کېدی.
ځکه د ناتو وزیرستان تقریبا 10 لک خال دی. په 10 لک خال کې سره مخامخ مشوره کو ټول چکیم تاثر دای هر څوک خصوصا د میز لایر د میز نوجوانون تعلیم یافت او طبقه ونده غوري چې په فاټا باندې تقریبا 10-18 سال شي. په فاټا باندې چکیم ظلم روندای په فاټا سره چکیږي او د توسنا پټنه دی میز نه پټنه دی ټول دا غوري چې چینجینګ دا وشي. فاټا کا په دې حالت کې پوتې شي نن د میز کلچر ختم شو، د میز جرګه سیستم ختم شو، د مو ملک ختم شو، د مو علم ختم شو، د مو ټول عزت ختم شو، د مو چکیم بزرګ ختم شو، د مو کریره ختم شو. نو مقصد دا راځي چې دا خبره د میز مشوره کی په دا باندې هر سره ریا کو په دې باندې چکیم 5 ورځې کمیټې دی د ګورنمنت طرفه را هغه دا خیال دی چې میز ته
د پاکستان په پارلمان کې د شمالي او جنوبي وزیرستان دواړه استازي پر دې خبرې سره موافق دي چې د قبایلي سیمو ولس بدلون غواړي، خپل حقونه غواړي، خو تر هر ډول بدلون مخکې دې بې کوره کړل شوي په خپلو سیمو کې آباد کړل شي. د قومي اسمبلی لغړی محمد نذیر خان او د سینټ لغړی صالح شاه مې پوښتنه وکړه چې که قبایل خپلو کلیو ته ستانه شي او بیا د هغو سیمو په آئینی او قانوني حیثیت کې بدلون راوستل کیږي نو دوی څه غواړي.
آیا غواړي چې قبایلی سیمې دې په پښتونخوا صوبه ورګډې کړل شي؟ کنه دوی ځان ته صوبه غواړي او کنه د آزاد کونسل له نظر سره موافق دي. د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي سینیټر صالح شاه وایي د ده په نظر باید قبایلی سیمې همدا قبایلی حیثیت ولري. دی وایي د قبایلی سیمو له قانون یعنی اف سی آر څخه دې د ده په وینا ظالمانه برخې وایستل شي، نور همدا قانون ښه دی. دی وایي که ولس بدلون غواړي نو له هغوی دې پوښتنه وشي، خو د خیبر پښتونخوا حالت خپله ښه نه دی، نو که قبایلي سیمې ورباندې ورګډې کړل شي دا به ګټه ونه رسوي.
ما خپل رایا دادا چې فاتا دې په خپل حال باندې داسې پاتې شي چې د خپل کلچر د خپل جرګه سیستم روایت هغه دې برحال پاتې شي، ځکه چې پاغې کې قبایل ته ډېر خیر منګوي دي. خلک د افسیار افسیار میں جڑا کہی نو افسیار کو پک کا آغاز ظالمانہ شکل دلر جی پاگے کے ہو آٹا جیتل کدار آگلی اس رسیدہ ظالمانہ شکل دلر جی دس درداری پوا اما اردائی چھ دور کو اس سو دکھر دیوے تردیس کے سر ایف آئی آر کے راغون کے گا دکھر فاتا معاملات یو طرف تا دیو پی خور دیوے تردی کسنا بل طرف دا بس را برابر دی بلکہ تردی رد کسنا با پاگا بدی افسیار نو دت کبائل عزت من جن پخ خپل کبای توپ کې دی دا د دوی ته خپل چې په خپل نظر کې دوی ته فاټا کونسل خاص کاري فاټا کونسل دې ورکړی شي سوبې سره زم کول باندې ما رایه نه ده چې فاټا دې سوبې سره زم شي دا سوبې خپل
سینیٹر صالح شاہ دا هم وایي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړه حکومتي کمیټې چې قبایلی سیمو ته مشورو ته ځي نو هلته سمې جرګې نه کوي، باید هلته د قبایلو له اصولو او دود سره سمې جرګې وشي.
د قبایلو خدا د جرګې بل اصول دا سوري چل کې د مرداباد او د زنده‌آباد لري دا وارو چې فاټا د برکل سازي دی وکړي شي دا حق مو وخت دی.
محمد نذیر خان وایي کله ولس سره خبرې وشي نو څه چې د قبایلو اکثریت ویل هغه مني، البته د ده نظر دا دی چې قبایلی سیمې دې یا خو ځانته صوبه شي او یا هم د کواټ له سورنګه هغې خواته ټولې سیمې دې یوه صوبه او د پېښور خواته له قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا له ضلعو دې بېله صوبه جوړه کړل شي.
تبلیغ ولاوته چې مشوره په کوم طرف باندې مجارټي جوړه شي مشوره هغه یې موږ خپله ریا دغه دود چې فاټا د الګ صوبه جوړه شي. ریزن یې دغه دی چې پی کې خو هسې تو ته پته شه چې خوله سره ګاره وړه دوکانه حالاتې سره ټیک نه دي او کمیز په دې باندې نور لوډ وچوي دا فاٹا تو سب بیا دا فاٹا تقریباً پچاس سال بیا پچاس دکھا رہا ہے چاہ ہمارا ہاتھ تم اس طرح بلا ویسے کم دیکھی پھکے سرا محل کے علاقے لگے دل علاقے دکھا رہا مدہ مشورہ ہے اگر کری دیچو پتنل بندے ای طرف کوہاٹ کوہاٹ نمک کے ردی اور اگزا ایجنسی اگر سرا کورم ایجنسی کورم سرا بیا نارت ایجنسی بیا ساؤت وزیرستان بنو ڈی خان پدی کے تا وہ بھی انزا ایف آر جی سوائے پشاور نا علاقہ دا یو بیٹ چاہی کنا دا بالکل سرا لگے دل دی ریلیشن دے کنا میر دی بول دی سرا لگے دلی دا یو دا سے بیٹ چاہی بالکل ہموار تو کداغه الگ صبح جوړ شي بچی د دویس کی ایمرجنسی دی داغه ایجنسی به دبی معاف نه خبر ایجنسی محمد اجازه دی پښور سره لګیدل دی داغه سره زم شي نو دلولو کام شي مو خپل ریا غل
ل نذیر خان می پښتنه وکړه چې کده خیبر پښتونخوا خپل اقتصادي حالت خنه دی نو بیا څنګه لکواټ هغه خواته خاري او قبایلی سیمه یو صوبه جوړوي او د پېښور خواته قبایلی او خاري سیمه د بلې صوبه په شکل کې لیدل غواړي، ځکه چې دا خو به هم د نیمو قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا په برخو کې د شاملولو معنی ولري. دی وایي قبایلی سیمه او د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع هر ډول قدرتی یا طبیعي زیرمې لري او خپل ځان ساتلی شي.
کوهار سره لګیدلې بیا اورګزا ایجنسی دو عزیز کورم ایجنسی لګیدلې مخکې چې بدرې مې کړه چې علاقې دی بیا بنو علاقې لکه مروه ته دی خان بیا سوت ته وزا لوک سره لګیدلې کوټه سره لګیدلې دا یو بیٹ ده کنه دې کې زدا شورټي ورکاو ګورنمنت ته هوتا ہے چې دې کې حق شته دای چې موږ خپل پرې راځي موږ کله چې دې مینا پاکستان پرې راځي موږ بهر ملکی نه زمینا فائدې لري شي په دې کې نه دې ګیس خوريستا نه دې کې متام به خوريستا کورمایستا یورینیم شتا زړه دې کې موږ ټول په خزونه پوسې کرا خو بد قسمتي دا غو ملي چې کمیش په دور کړي ملي بچینو په دور کړي موږ ټول فاټا خاصو سنار په دریزان په خزونه پوسه دغه کورونه دي کنه.
اوریدونکو تر اوسه په خبرونه کې واوریدل چې د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان دوه استازي پر قبایلی اصلاحاتو متفق دي، خو د قبایلی سیمو راتلونکي حیثیت په اړه بل نظر لري. د شمالي وزیرستان استازي نذیر خان وایي چې د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع او ورسره تړلې قبایلی او نیمه قبایلی سیمې دي یو صوبه کړل شي، او د خیبر پښتونخوا شمالي ضلع د خیبر مومند او باجوړ او د پېښور له نیمه قبایلی سیمو سره یو ځای کړل شي بل صوبه دي جوړه کړل شي. یعنی د محمد نذیر پاند خیبر پښتونخوا صوبه دي وویشل شي او په جغرافیایي توګه ورسره تړلې قبایلی سیمې دي یو ځای کړل شي، نو په اخره کې به دوه صوبې وي. خو د جنوبي جنوبی وزیرستان سینیٹر صالح شاه وایي چې قبایلي دود، دستور، کلتور او هلته موجود قانون دی له څه ناڅه بدلونونو سره برقراره وساتل شي، او که د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلول پکار وي نو د هغو سیمو لپاره د یو آزاد کونسل یا شورا جوړ کړل شي. که په لنډو ټکو کې ووایو نو د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان دوه پارلماني استازي په ټولیزه یا کلي توګه مخالف نظرونه لري، خو دواړه له ولس سره د مشورو کولو پلویان دي. له دواړو مې پوښتنه وکړه چې له ولس سره به مشوره څنګه کیږي، آیا دوی به ورسره خبرې کوي که نه په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي. د شمالي وزیرستان لخوا د پاکستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر خان له ریفرنډم یا ټول پوښتنې سره موافق نه دی، خو وایي د قبایلي سیمو له سیاستوالانو، پوهانو، استادانو، وکیلانو او ډاکترانو سره د خبرې وشي، او هر ډول بدلون چې راوستل کیږي باید په ورو ورو عملي کړل شي، ځکه چې دا د قبایلي سیمو د راتلونکي مسأله ده.
ریفرنډم خبره دي کنه، دا خبره دومره لنکی چې شي دی او دا خبره د میر دلوس نه وځي کنه. حقیقت دغه دی چې نن ټول مفدا غوړي چې فاټا کې دا چینجنګ وشي کنه، چینجنګ بیا دا مسله درا وړاندې د کزای شوی چې مو په مریا باندې دا پسرا وشي، یا دا مثال لري 11 ایم ان ای سنټر یو دی د 8 سنټر دا 19 کس په دې دا وشي کنه. موږ خپل ریا دغه چې مختلف تیمې په علاقه کې الحمدلله خصوصا پښتون بیډ کې دومره قابل لایر دي کنه چې غیر لایر سره مشوره وشي کنه، قانون دان دي کنه، هغه په دې باندې یلغه لطیف افریدی چې مو دې خبره باندې ډیر کوشش کړی دا سپنات کې چې مو دې میزو دا سي کسون دي کنه چې الحمدلله سیاسي لول باندې بشارت لري، او دا غارنګ په صوت وزیرستان کې الحمدلله دا سي ډاکټرونه چې په امریکا کې په هډ کې دي. نور میز په دې باندې دا چې مثال دا خبره ده ډیر په بریک نظر سره دا وته وخت شي کنه، په سوت سم سره دا وشي، جذباتي فیصله دا نه وشي. دا غوړي چې د میزو سیاسي لټر دا یو سوچ وي کنه چې هغه سوچ د عوام او آنے والے کال پیر د عوام سوچ وي چې ورتلین کا د میزو باندې چې مدو هغه دې پرمیر سوچ وکي.
د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان استاذ صالح شاه وایي کده قبایلی سیمو وسنۍ انتظامی یعنی پولیټیکل انتظامی تر واک لاندې ټول پښتنه یا ریفرندم کیږي نو دای مخالف دی. دای هم محمد نذیر خان ته ورته خبره کوي، وایي له هر قبایلی سیمه څخه دې زر کسان وټاکل شي او ورسره دې په پیښور یا اسلام آباد کې مشوره وشي.